유예네.
The Washington DC na da Voice of America di radio de.
درنو اوردون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زموجه جواد په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. افغان طالبانو ته پاکستانی چارواکو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر پیدا کړي وی نسی ویلي د مسعود اظهر په ګډون د هیڅ وسلوالې ډلې داسې څوک په افغانستان کې نشته چې نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي. د امریکا حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو نیمایي برخه یعنی 3.5 بلیون ډالر به په سویس کې د افغان فنډ په نوم یو نوی جوړ شوی صندوق ته استوي چې د افغانستان د اقتصاد د ښه والي په برخه کې ولګول شي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شروع د جنبې په ورځ له ایزیم ښار څخه په لیدنه کې له سرتیرو څخه مننه وکړه چې دغه ښار یې تېره اونۍ بېرته له روسانو څخه ونیوه. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان دینی ورځپاڼې د سپتمبر پر 14 لیکلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د طالبانو حکومت ته یو رسمي خط لیږلی او ترې غوښتي دي چې مولانا مسعود اظهر پیدا کړي، دوی ترې خبر کړي او ویې نیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون د هیڅ وسلوالې ډلې داسې څوک په افغانستان کې نشته چې نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي. مجاهد طلوع نیوز ته ویلي دا خبره موږ هم په رسنیو کې واورېده خو سمه نه ده، داسې هیڅ غوښتنه له موږ نه ده شوې او د جیش محمد ډلې مشر دلته نشته، دا خبره واقعیت نه لري. ذبیح الله مجاهد وایي جیش محمد هغه ډله ده چې په خپله په پاکستان کې هم اوسېدلی شي ځکه چې وایي دا د پاکستان د حکومت تر حمایت لاندې ډله ده. په پاکستان باندې هند هم تور لګوي چې د جیش محمد ډلې مشر په پاکستان کې دی او دا ډله د حکومت په ملاتړ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې جنګیږي خو پاکستان دا دعوه تل رد کړې ده. امریکایي یو ځل بیا په پاکستان کې پر رسنیو باندې د محدودیتونو مسله یاده کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ژورنالستانو ته ویلي چې په پاکستان کې پر رسنیو او مدني ټولنو باندې د پام وړ محدودیتونو له امله اندېښمن دي. بل پلو ته په پاکستان کې هم د مطبوعاتي تنظیمونو مشران او د بشري حقونو کارکوونکي په صحافت لګیدلو غیر اعلانیه بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې او وایي هر راتلونکي حکومت د رای پر ازادۍ او مطبوعاتو د بندیز لګولو هڅې کړي او په دې اړه یې تګلارې جوړې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په دې ورستیو کې په پاکستان کې د ټي وی چینلونو په اړه په اشاره کې وویل چې امریکا اندېښمنه ده چې د رسنیو محدودیتونه او همدارنګه د خبریالانو په وړاندې د بریدونو لپاره د حساب ورکولو نشټوالی د بیان ازادي، سوله ییزې غونډې او اتحادیې ته زیان رسوي. ښاغلی نیټ پرایس وویل باور لري چې آزاد مطبوعات په ټوله نړۍ کې د ډیموکراتیکو ټولنو کلي ده. دا د پاکستان په شان د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره هم ارزښت لري. د امریکا حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو نیمایي برخه یعنې 3.5 بلیون ډالر به په سویس کې د افغان فنډ په نوم یو نوی جوړ شوی صندوق ته استوي چې د افغانستان د اقتصاد د ښه والي په برخه کې ولګول شي. د امریکا د مالی وزارت د شورې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا پیسې به د افغانستان بانک ته چې طالبان یې کنټرولوي نه انتقالیږي. د افغانستان د پیسو نوی جوړ شوی صندوق په د افغانستان د مرکزی بانک د ټولو معاملاتو د وارداتي برېښنا د پیسو د ورکولو د پورونو د ورکولو او د پیسو د چاپولو په ګډون د نورو ټولو اړوندو اړتیاو د پوره کولو مسؤل وي. د رویټرز خبری اژانس راپور پر بنسټ د افغانستان د پخوانی حکومتونو د دوو چارواکو د مالی پخوانی وزیر انورالحق هدي او د افغانستان بانک د عالی شورا غړي شاه محمود مهرابي په ګډون یو پلاوی به د افغان فنډ چاري څاري. په افغانستان کې د انساني حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خبریال په پنشیر ولایت کې په ورستۍ روانو حالاتو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په پنشیر کې دي د غیر قانوني وژنو د تورونو په سمدستي ډول پلټنې وشي. ریچارډ بینټ د شروع چهارشنبې په ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې وویل چې په پنشیر کې په بدریغه ډول غیر قانوني وژنو کې د ککړو خلکو سره د حساب او کتاب وشي. هغه زیاته کړې چې لنګ دینا د حالاتو څارنه کوي. د بینټ د بیان نه مخکې طالبانو ویلي و چې په پنشیر کې د عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر مخالفین وژلي او ځینې یې نیولي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې تر اوسه یې په چاڼیزو عملیاتو کې دغه څلوېښت باغیان چې پکې څلور قومندانان هم دي وژلي دي. د دې ترڅنګ طالبانو د سلونه زیات مخالفین نیولي هم دي. خو د ملي مقاومت جبهې ویان سبقۃ الله احمدی په ټویټر په طالبانو تور لګولی چې د دې ډلې اته تنه طالبانو نیولي وو او بې عدالت یې وژلي دي. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د شوري چرشنبې پورز له ایزم خار څخه په لیدنه کې سرتیرو څخه مننه وکړه چې دغه خارې تیرونی بیرته روسانو څخه ونیوه. زيلنسکي وویل زموږ سرتیری دلته دي، دا ډیر مهم کار دی، دوی د خلکو ملاتړ کوي. هغه ځا تکړه زوینم چې خلک څه ډول له هغوی سره ګوري په څومره یو حساس وخت کې، دا معنی لري چې زموږ له پاوس سره ژوند بیرته راګرځېدلی دی. اوکرين ځواکونو په شمال ختیځ کې د خارکیف سیمې ډیره برخه له روسانو څخه بیرته نیولې ده. بل پلو د اروپایي کمیشن شری ارسالا وان ډیرلین ویلی هغه به د شوري چرشنبې په ورځ کیف ته سفر وکړي چې ولسمشر زيلنسکي سره وویني او له اوکرين څخه د اروپا پر ملاتړ باندې ورسره خبرې وکړي. هغه ویلی له اوکرين سره په وستون هم غږی بتل پاتې دي. دی بل خبر لمخې د برتانی د دفاع وزارت د شوري چرشنبې په ورځ ویلی دا سیخکاری چې روس په لومړي ځل د ایران جوړ ډرون کارولې او اوکرين ویلی دوی یو ایرانی ساخت ډرون وشتي او غرزولې دي. د خبرونو پای
The Voice of America جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ترنو خزرمن اوردونکو د وایس اف امریکا جوه د خبرونو مو اوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولورتا. د پاکستان ګڼ شمیر ورځپاڼو لیکلي چې د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد وسوال ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ونیسي او دوی ته وسپاري، خو طالبانو په دوو جلا بیانونو کې دا خبره رد کړې او وایي نه یې داسې لیک ترلاسه کړی او نه هغه په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د ستمبر پر 14 لیکلی وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د طالبانو حکومت ته یو رسمي خط لیږل او ترې غوښتي دي چې مولانا مسعود اظهر پیدا کړي، دوی ترې خبر کړي او وینسي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون د هیڅ وسلوالې ډلې داسې څوک په افغانستان کې نسته چې د نورو هیوادونو ته خطر پیښ کړي. مجاهد تلو نیوز ته ویلي
دا خبر موږ په رسنیو کې واورېده، سمه نه ده داسې څه غوښتنه موږ نه لکسي او لیکن مخ دي چې محمد دلی مشر دلته نسته افغانستان کې او برخون مو داسې دا وخت نه لري په افغانستان کې موږ اشاره اجازه نه ورکوسي اوسې هغه دي چې نه دي استفادې په صورت کې له نورو مرکوم ته تعدید پیکي ستونزې پیکي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه پر خپل ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر داسې کوم خبر نه دی خپور کړی او ویان دی د دی نیوز ورځپاڼې پښتنې ته هم له جواب ویلو ډډه کړې ده. خو د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز وایي د وزارت یو اعلی چارواکي چې په دې موضوع خبر وو د نن نشکاره کولو په شرط ورته ویلي دي موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته یو مخ یا صفحه لیک لیکلی او ځینې غوښتې مو دي چې مولانا مسعود اظهر پیدا کړي، رپورټ یې کړي او وینسي، ځکه موږ باور لرو چې هغه په افغانستان کې دی. ذبیح الله مجاهد وایي جیش محمد هغه ډله ده چې په خپل په پاکستان کې هم اوسېدلای سي، ځکه چې د ده په وینا دا د پاکستان د حکومت تر حمایت لاندې ډله ده. په پاکستان باندې هند هم تور لګوي چې د جیش محمد ډلې مشر په پاکستان کې دی او دا ډله د حکومت په ملاتړ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې جنگیږي، خو پاکستان دا دعوی تل رد کړی دی. پاکستاني رسنوی د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې طالبانو ته په لیږل شوي خط کې د افغانستان دوه ولایتونه ننګرهار او کونړ یاد شوي دي او وایي زیات امکان لري چې مولانا مسعود اظهر په دغه سیمو کې پټ وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د رسنیو دا خبر رد کړی دی. د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی حکومت یې د افغانستان په خاوره کې د هیڅ هیواد مخالف وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی بلخی لیکلی پر ټولو اړخونو غږ کوو چې بې له کومو شواهدو او اسنادو په داسې مواردو کې له بې ځایه تورونو ډډه وکړي. د رسنیو دا ډول تورونه پر دوه اړخیزو اړیکو منفي اغیز لرلی سي. ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې مولانا مسعود اظهر د پاکستان او چین د پرلپسې مخالفت باوجود د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړ. نوموړی هغه وخت نړیوال ترهګر ونومول سو چې د جیش محمد ډلې د همدې کال په فروری میاشت کې د هند په پلواما سیمه کې پر هندي ځواکونو د برید ذمواري ومنله. په دغه برید کې شاوخوا 40 هندي پوځیان وژل شوي وو. مولانا مسعود اظهر په 1994 کې هغه وخت د هند تر ولکه لاندې کشمیر کې نیول شوی وو چې هغه د خپلې ډلې له کشمیري وسلوالو سره لیدو ته تللی وو. نوموړي 15 کاله هلته په جیل کې تیر کړل. خو د طالبانو په لومړۍ دوره کې کشمیري وسلوالو د هندي و د مسافرو الوتکه چې د 40 بهرنیانو په ګډون 109 مسافر پکې سپاره وو په 1999 میلادي کال کې له نیپال هند ته په لاره یرغمل کړې وه او بیا یې د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره کندهار ته بیولې وه. د دې الوتکې او د مسافرو د راخوشي کولو په نتیجه کې د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر، د القاعده ډلې غړی حافظ سید شیخ او سلیم زرګر له هندي زندانونو راخوشي شکل سی وو. بارکوال میا خیل، وی او ای دیوا، واشنگتن.
دا دا وی او ای دیوا خبرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویبپانا او پا سوشل میڈیا هم کتلے او اوریدلے شئی. دا ویبپانی پتا دا voadivanews.com. کغواڑی زمون پروگرامونو کی برخوا واخلی نو دا تلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
چېرونکو وایي له تیرې ورځې نه په خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلي سیمه کې د ترهګرۍ پیښو ترسره کېدل د اندېښنې وړ دي او که چیرې یې مخه ونهنیول شي نو د دې امکان شته چې په راروانو ورځو کې نور هم زیاتوالی پکې راشي. دوی وایي تر دې وخته پورې په هیواد کې سیاسي شخړې روانې دي او د حکومت ټول پام سیلاب او سیاسي مسلو ته دی، د کوم له لاسه چې په دې کې نور هم زیاتوالی راتلی شي. دوی دا هم وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ فاصله زیاتې شوې او اوسنۍ پیښې به د دوی په منځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. نور تفصیل له پیښور نه د فرید شینواری په راپور کې اوري.
څیړونکي او خبریالان وایي په پاکستان کې مرکزی او خیبر پختونخوا حکومت که په وخت د نامنې پیښو د مخنیوي په هکله یوه پالیسي مخې ته را نه وړه، نو په را روان وخت کې به هدفي وژنې، بمی چاودنې او نورې ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شي. دوی وایي په هیواد کې مرکزی او خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ سیاسي کشالې روانې دي او په داسې حال کې دواړه په ترهګرۍ پیښو توجه نه ورکوي او نه یې مخنیوي دپاره هڅې کوي. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او لیکوال پروفیسر ډاکټر سعید عرفان اشرف یو وی ډیو ته وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د تیرو دوو اونیو راهیسې ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي.
په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا مسلو باندې څوک توجه هم نه کوي. زه دا په دې بنیاد باندې وایم چې خیبر پختونخوا کې کومې کشالې د جی ڈی پی د طرف نه روانې دي هغه باندې دوه طرفونو ته کنټرول کېدای شي. یو خو پولیټیکل اونرشپ، یعنی سیاسي اونرشپ وي چې څوک دا مخکې شي او دته یو پالیسي وټاکي یا دته څوک امونه وټاکي، یا فوجی کی عادت سکوم کو اسلام آباد کے ناستا اغه وای سیرا خپل مسلې دی، اغه د ایکسټنشن مسلې دی، اغه دیتا داس ایشوز غړی نا. نو دکی د ٹی ٹی پی مخ کې راتګ بنیادی سیز دا ولې ګو ناراضی سو ګامونه نوی چته دغه پسند باندې.
د رواني میاشتې 2 سپتمبر نه په خیبر پختونخوا په خوانې قبایلی سیمه کې بمی چاودنی، هدفي وژنی او د ټلیفون د لارې کلنګ غختلو پیخي زیاتې شوې دي. د سپتمبر په 14 په کورما، کوهاټ، خیبر او سوات په کابل سیمه کې د پرله پسې ترهګرۍ پیښو کې 10 کسان چې پکې 4 پوځیان، 2 پولیس، د سوات امن لخکر مشر او نور وګړي شامل و، مړه شوي او 9 کسان ژوبل شوي دي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وی او وی ډی وته وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي نتیجه به په اړیکو منفي اغیز وکړي.
دا ټول خبره دا خای چې یره د دواړو ملکونو په منځ کې تاوتریخوالی دی او دا بیا نو قسمه شکونه هم را پیدا کوي چې یره غنې د افغانستان نه د خلک یا د حکومتونو په سلاب باندې یا حکومتونو د هغه خلاف کار نه کوي. دا دواړو ملکونو منځ کې حالات هغه رابطې نشته چې هغه کم په دواړو طرفونو باندې د دواړو ملکونو ځمکې د یو بل خلاف نه یوز کیږي، هغه قسم خبرې نشته. دا ډېر د یرې وړ خبرې دي. په بونیر کې هم دا قسمه ریپورټس نن سبا راځي چې یره هغه هم د طالبان ښکاره شوي دي یا په دیر کې هم ښکاره شوي دي.
د پاکستان په 2 سپتمبر په 14 نیټه ویلي د کورمی په خرلاچی سیمه کې د افغانستان خوانه ترهګرو په امنیتی ځواکونو ډزې وکړې او پکې 3 پوځیان مړ شوي دي. د تحریک طالبانو پاکستان ډلې د کورمی په خرلاچی سیمه کې شوې پیښې ذمہ واري په غاړه اخشته ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویاند کاری محمد یوسف وی او وی ډیوته ویلی په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دواړو هیوادونو امنیتی ځواک چارواکو ترمن د ډزې شوې دي.
نو د اصول له مخه باید ډورن کرښې ته نږدې پوسټه او نظامي تاسیسات جوړ نه شي، خو د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبلو سیمو کې د پاکستان هیواد د عسکرو غوښتل چې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، چې دا وخت د اسلامي امارت ځینې کسان د دې لپاره چې ورسره تفاهم وکړي ونږدې شوي چې متاسفانه د پاکستاني عسکرو له لوري ورباندې ډزې شوي.
څېړونکي وایي په پاکستان کې د تحریک طالبانو ډلې لخوا د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی دغه خبره ثابتوي چې اوس د دواړو خواو ته د خبرو اترو عمل د ځنډ ښکار شوی او د دې به منفي نتیجې مخې ته راځي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
نوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا د امریکا د خزانه وزارت د شوروي چرشنبي پورز ویل چې د افغانستان د کنګل شبي او پیسو څخه به 3.5 بلیون ډالر د انتظام لپاره په سویټزرلند کې خصوصي فند یا صندوق جوړیږي چې دغه پیسې د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره وکارول شي. په دې اړه د امریکا غږ د راپور نور تفصيل زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د 3.5 ارب ډالر دغه پنګ ته د افغان فند نوم ورکړل شوی دی چې انتظامی چارې به د اقتصاد پوهانو د یوې ځانګړې ډلې په لاس کې وي چې پکې د امریکا، سویټزرلند او افغانستان ځنی اقتصاد پوهان شامل دي. د امریکې د خزانه وزارت وایي د افغانستان د پیسو د دغه فند مقصد د افغانانو د سرکاري شتمنیو خوندیتوب دی چې په بارنۍ قرضو کې به مصرف کیږي او د هیواد د بجلی په اخیستلو او یو شمیر د ترقۍ په نور منصوبو کې به لګول کیږي. تیر کال د اگست په میاشت کې د کابل د واک اخیستلو وروسته په طالبانو د امریکای حکومت هغه پیسې بندې کړې وې چې د افغانستان د حکومت لخوا د امریکای او د نړۍ په یو شمېر نورو ملکونو کې ایښودل شوی وې. طالبانو وخت په وخت د امریکای د حکومت نه غوښتلي چې د افغانستان منجمد اساسي دي ورته ورکړل شي، خو امریکا ورته د رقم ورکولو لپاره یو شمېر شرطونه ایښودلي او غوښتلي چې دغه رقم د ترهګرو په لاس کې ورنشي. د امریکای د خزانه مرستيال سیکرټري ویلی اډیمیو په یو خط کې لیکلي نیغه په نیغه دغه رقم د افغانستان بانک ته ورکولو کې دا خطر شامل ده چې ګنې دغه رقم به د افغانانو په خیر خیګړه مصرف نشي. په سویټزرلند کې د افغان پوند 3.5 ارب ډالر او تبه طالبان نیغه په نیغه لاسرسي نه لري او دغه رقم به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې کارول کیږي. په افغانستان کې د بشري او اقتصادي مرستو د پاره د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم او آی سی هم د مارچ په میاشت کې د مالی پنګې پرانست کړې و. د وایس اف امریکا د یو رپورت تر مخه د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم د افغانستان د پاره د امدادي پنګې پرانست په یو داسې وخت کې کړې چې په افغانستان کې په ملیونونو خلک د غربت او لوږې سره مخ دي. د 55 اسلامي ملکونو تنظیم د اسلامیک ډیولپمنټ بانک د افغانستان هیومانیټیرین ټرست فند نومې پنګې منشور په اسلام آباد کې په یو دستوره کې دستخط کړی وو. تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنېدو نه پس افغانستان سره نړیوال امدادونه ځنډیدلې دي او د افغانستان د مرکزی بانک د اربونو ډالرو مالیت اساسي چې زیاتره په امریکا کې وي منجمد کړی شوی دی.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د حکومت شمیرو لمخه په پاکستان کې راغلو سیلابونو کې په تیرو سالرو ساتونو کې 15 نور کسان مړه شوي چې ورسره په ګرد هیواد کې د مړو شګو کسانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. بلخ نړیوالو ادارو د ویجاړونکو سیلابونو له وجې پاکستان کې د خوراکي توکو د سخت بحران خبرداری ورکړی او ویلي دی چې په پاکستان کې له لوږې سره د مخ کسانو شمیر ښایي زیات شي، ځکه چې لږ تر لږه 30% آبادی دلته د سیلاب راتلو نه وړاندې هم د خوراک له کمی سره مخ وه. په دې اړه نور حال د الیاس خان په ریپورت کې.
د حکومتي شمیرو لمخې په پاکستان کې راغلو سیلابونو لوجه په 13 سلیرو ساعتو کې 15 نور خلک مړ شوي چې ورسره په ګرد هیواد کې د ټولو مړو شمیره 1470 رسیدلې ده او نړیوالو ادارو انټرنیشنل فیډریشن آف ریډ کراس یا د سور صلیب نړیوال تنظیم انټرنیشنل فیډریشن آف ریډ کریسنٹ سوسایټي او انټرنیشنل کمیټي آف ریډ کراس د نهې یا سه شنبې په ورځ د ویجاړونکو سیلابونو له امله پاکستان کې د خوراک سخت بوران خبرداری ورکړې او ویلی دی چې پاکستان کې د لوګې سره مخ خلکو شمیره کې تما ده چې ډیر زیاتوالی راشي ولې چې کم نه کم 30% آبادی د سیلاب راتلو نه وړاندې د خوراک د کمی سره مخ وا. آی ایف آر سی او آی سی آر سی د نهې په ورځ جنیوا کې ویلي چې خواوشا 21 میلیونه اکړ ځمکه باندې ولاړ فصلونه د اوبو لاندې شوي او د یو اندازې له مخې د پاکستان د خوراک 15% غټ فصلونه روجې او غنم تباه شوي او دې سره سده پاسه 1,50,000 څاروي هم مړ شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې ادارې مشر کیو ډونګیو د دې خبرې پخلی کړی چې د دوی اداره د کرکیلې څانګه کې د سیلاب د اثراتو مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت مرستې کوي او بل لور ته د صحت نړیوالې ادارې WHO د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا د سیلاب نه اغېزمنه سیمه سوات کې یو بیړنی آپریشن سنټر کولاو کو او دغه ته په سمدستي توګه ضروري دوایانې ورکړي. بلخوا د صحت نړیوالې ادارې WHO مشر ټیډروس وډینوم د شروع په ورځ ویلي چې د دوی اداره د پاکستان حکومت سره د سیلاب نه اغېزمنه سیمو کې د شری حزې او ملاریا ناروغو مخنیوي لپاره په تماس کې ده او دې لړکې اغېزمنه سیمو کې د سرمنې میادي تبې د سترګو ناروغو د خوراک د کمی او نورو ناروغو درملنه کولو کې کومک کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د شروع یا چهارشنبې په ورځ د بلوچستان ضلع صوبتپور د سفر په وخت سیلاب ځپلو سیمو کې د خطرناکو ناروغو خورېدو خبرداری ورکړی او اړوند ادارو ته د سیلابي اوبو د اوښکلو لپاره مناسب ګامونه اخیستلو امر کړی. وزیر اعظم خبرداری ورکړی که چېرې د ناروغو خورېدو لپاره ګامونه پورته نه کړی شول نو بیا به د دې ناروغو مخه نیول مشکل شي. د سیلاب نه اغېزمنه خلکو ته وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ګرد هیواد کې د سیلاب نه اغېزمنه سیمو لپاره د بجلی او اوبو بلونو کې د 2 میاشتو معافی اعلان وکړو. نوموړي وویل چې حکومت په د سیلاب ځپلو سیمو صارفینو څخه د اګست او ستمبر میاشتو بلونه نه اخلي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
امریکا یو ځل بیا په پاکستان کې په رسنیو باندې د محدودیتونو مسله یاده کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ژورنالیستانو ته ویلي چې په پاکستان کې په رسنیو او مدني ټولنو باندې د پام وړ محدودیتونو له امله اندېښمن دي. بل بلته په پاکستان کې هم د مطبوعاتي تنظیمونو مشران او بشري حقوقو کارکونکي په پاکستان کې په ژورنالیزم باندې د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د رابعې پیر په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د سه شنبه په ورځ خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې پر رسنیو او مدني ټولنو د پام وړ محدودیت له امله اندېښمن دي. د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 19 که څه هم د څه محدودیتونو سره د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ ضمانت ورکوي، البته په عمل کې د بیان ازادي د رسنیو او هم د غرنګ د انټرنیټ سنسرشپ یا بندیز له لارې محدوده سوې ده. په پاکستان کې هم د مطبوعاتي تنظیمونو مشران او بشري حقوقو کارمندان د صحافت پر بندیزونو اندېښنې څرګندوي. د جرنالیستانو د تنظیم فدرل یونین آف جرنالیست عمومي مشر شکیلا جلیل وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي
تشویشناک ہے کیونکہ کبھی جو ہے وہ ایک چینل کو آفیئر کر دیا جاتا ہے تو کبھی دوسرے چینل کو آفیئر کر دیا جاتا ہے.
دا رائے دا آزادی پا اڑا حالات پا اوسنی وقت کی اندیش مندی ولی چی کلیو او کلبل چینل خبرونی او درول سیم دا غرنگا پر جرنلسٹانو خپل دا خوشی ترمخه بندیزونو لگول کیجی. دا یو ریپورٹر وقار ستی پا زید خو پا لمری زل دا مصحب دس وکاوی مقدمہ هم درج کرے سوی کچری دا سیوو نو حالات نور هم خرابی دی سیم. دا پاکستان دا الیکٹرونی کی رسنیو د انتظام ادارې پیمرا د 13 اگست په 28 نیټه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وینا نیخ په نیخ په نشرولو په سیټلایټ چینلو بندیز لګولې وو. د راولپنڈی په لیاقت باغ کې د تری تحریک انصاف د مشر وینا په محل د هیواد په ځینو برخو کې د آنلاین ویډیو شریکولو پلیټ فارم یوټیوب سرویس هم ګډوډ شوی و. د دې څخه وړاندې شخصي ټلویزیون ERY او بیا څو ورځې وړاندې بول ټلویزیون خبرونې هم د هیواد په څو برخو کې نسوي لیدل کېدای. د پیمرا له اړخه دا هم ویل شوي وو چې د ادارو په ضد نفرت خوروونکي مواد خورول کېږي. البته د اسلام آباد های کورټ د ستمبر په 15 نیټه دغه حکمونه معطل کړي وو او ویلي وو چې پیمرا د اعتراض کوونکو سرګندولو په بنیاد پر ویناګانو بندیز نسي لګولی. د هیواد مطبوعات د تحریک انصاف د حکومت په محل هم تر سخت فشار لاندې راغلي وو او حامد میر، طلعت حسین او اسد علي تور په شمول پر بیلابیلو خبریالانو بندیزونه لګول سوي یا سورول سوي وو چې د حکومتي ادارو د تګلارو په ضد یې شغ رابرسیره کړی وو. او اوس په ائتلافي حکومت هم نیوکه کیږي چې خپل د مخالفینو په ضد د ادارو د لارو فشار اچولو هڅه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسن پخوانی مشر سهره یوسف VOI دی وته وایي په هیواد کې هر کله د مطبوعاتو کنټرولولو هڅې سوي. تیر حکومت کې د میډیا ریګولیټری اتارټي جوړولو هڅې سوي وي چې د بشري حقوقو په شمول ټولې غندنه کړې و او هر کله به د دغه رنګه قوانینو په ضد شغره برسیره کوي. سږ کال مې کې خبر سوي د ورلد پریس فریډم انډیکس کال 2022 تر مخه پاکستان په انډیکس کې 12 پوینټونه راښکته سوي چې په کال 2021 کې 1540 تر جو څخه کال 2022 کې 1050 ته رسیدلې. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اوردونکو، راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د روس حکومت دو کال وړاندې روس کې د حکومت د مخالف مشر د الکسی نیولنی د وجلو د پاره دله زهر ورکړی وو. خو الکسی نیولنی د روس نه بهر د خپل کامیاب علاج نه پس روس ته واپس لاړو. خو د افسوس خبره ده چې د روس حکومت په سیاسي تورونو دی بیا په جیل کې واچولو. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایز د خپل سیاسي مخالفینو په ظاهرو د وجلو د روس د حکومت غندنه کړې ده او د روس حکومت ته ویلي دي چې د خپل کیمیايي وسلو پروګرام اول خوخکاره کی او بیا دا په مکمله توګه ختم کی. امریکا د خاغلی نیولنی د خوشی کولو د پاره د هغه خپل خپلوانو، ملګرو او په ګرد د دنیا کې د هغه مرستیالانو سره ټینګه ولاړه ده. په روس کې د بشري او د جمهوریت حقوقو نورو مرستیالانو سره هم دغه شان سلوک شوی دی. د روس واکدارانو په اپریل کې د روس په صدر ولادیمیر پوتین باندې یو تنقید کوونکی او جمهوریت پلوه کارا مرزا هم نیولې ده. په دغه د یو انتظامی حکم د خلاف ورزي الزام لګولې شوی دی او نورې په د روس د فوجونو خلاف د دروغ معلوماتو د خورولو تورونه پوری کړی دي. کارامرزا دا وخت د مقدمی چلولو نوران دي بندیوانه کې پروت ته. د کارامرزا نیو پسې دا د روس د واکدارانو رومبه تکل نه دي. دین وړاندې دی هم په کال 2015 او بیا په کال 2018 کې د لزهر ورکړی شوی وو او د ځنکدن حالت تر سولې شوی وو. د روس د حکومت د کارامرزا د وجلو ټولو هڅو ته د میګنیټسکی په نوم جوړ د امریکایي قانون د جوړې مطالعه په سر د انتقامي کار روايو په نظر کتی شي. د کم ترمخه چې روس باندې د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر بندیزونه لګولې شوې دي. په اوکراین د حمله نه پس د روس حکومت په روس کې د خپل مخالفینو او د آزاد میډیا خلاف کار روايه توند کړی دي چې پکې د سخت قید د سزاګانو د فراغ سنسرشپ د قوانینو نفاذ هم شامل دی. د روس حکومت د روس خلک په اوکراین کې په بیګورا خلکو د روس د فوجونو د ظلمونو نه او په دې به مقصد جنگ کې د روسی فوجانو د غټي مرګ جوبلینه نا خبره ساتل غواړي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس، الکسی نیولنی، ولادیمیر کارامورزا په روس کې پرتو نورو سیاسي قیدیانو او د روس نورو اغوزرګونو خلکو سره د امریکای د ټینګې مرستې او د بیا پخلې کړې ده. څوک چې د خپل سرونو د پروا کولو بغیر د روس د باطل دریس خلاف راپورته شوی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې الیګي اډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردوونکو راپورونه هم دومره وو. اوس مو پام راګرځوو د بی بی شیرینی ځانګړې خبرونه ده.